سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د ماخام او وبجی شي تاسو ازلی رادیو ته وګورئ د دې خبرونه ډیره برخه روخته د جون شتمنی ته زنګر شي د زموږ همکار احمد تکل به تاسو ته په دې خبرونه کې د تبرکلوز او د افضل صحی په تړاو خبرونه وړاندې کړم. اوس خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو په سر ټاکلې جایزې لرې کړې. د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سره جدین افغانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپاڼه کې نښ کړي. د سیرنا هوټل په برید کې د امریکایي تبا ډیوډ اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي. د دې رادیو پر اساس سره لدی چې د امریکا د دفاع وزارت په تور لست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یکشنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قنی پرون وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیا حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه. د پاکستان پاوز وایي چې ځواکونه د ډیورن کرښې ته نږدې 1400 مخالفان وژل دي. د پاکستان د پاوز اړیکو څانګې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې دا کسانې تېره شپه هغه مهال وژل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته واوښتل. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی یو شمېر وسلوالو مخالفانو هڅه کوله ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان اړوند غلام خان کلي کې ننوځي. پاکستان په زلونې دا کړی چې دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او لا غیزه پر پاکستان بریدونه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو کوند پاکستان دا ویرت کړی او چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاوري پر بل هیواد برید وکړي. پاکستان او د طالبانو حکومتونه یو ځل بیا ژمنه کړې چې د دوړو ودون ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې او لا پراخي او پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي سیز محمد صادق خان په خپل ایکس باندې کلیک کړی چې په کابل کې د افغانستان لپاره نه چاره وزیر امیر خان متقی سره وکتل. موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابلو ګټو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لورو موافقه وکړه چې د جګپوړي چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخي کړي ترڅو دوه اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي. د پاکستان ځنګړي سازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 23مه کابل ته سفر کړی و. هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې لسګونو ملکي وګړي په لړ کې وشل شول.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخاور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په خارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبي کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یو ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را معذرت وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه خبرونه ته خره لاست. مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پایل کو، ګرانو اوریدونکو، له تاسو غواړم چې که تاسو هم د حفظ صحي یا نظافت په اړه پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې او اندېښنې یادې کړئ. ډاکټر صاحب شیر به تاسو ته معلومات درکړي. د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمیره ده 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مخامخ شلو یا اوریدونکو تماس ونیو نو هغه به خبرونه سره وصل شي او ډاکټر صاحب شیر به ځوابونه ورته وایي. خو لاغه مخکې زه په خپله ځینې پوښتنې لرم. ډاکټر صاحب حفظ الصحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه لومړی لنډ رڼا واچوئ. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت با زن بادی قبلوی که چیره پشو سپای مگه که دست نور حیواناتو گرو یا مچه دوی دی خپل زن دی پاکوالی دی پارا همیشه پتلاش کردی او نغوار چی که میکروب یا ناور شاید دوی پتان که انسانان هم همیشه دی خپل پاکوال دی پارا دی خپل خوراک دی پارا پامدی حدسه کردی چی دی ناروغین مخنیوائی بکی. نو که چیر مونگ داغا چو کال پخوا دی کرونا دی مرس سرسم مونگ تا دیر دقیقه شوه چه پاکوالای نظافت او دی میکروبون ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالای نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغېز په ماشومانو څه دی.
مونږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوره فلانی نفر داسې شو فلانی داسې شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سر و کار لري هغوی سره خلق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې دیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي دا هغوی سره ډېر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه یو دومره جدي نه نسی. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي هغوی په دې شیانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک دا پریان وهلی، دا جن وهلی، دا په سترګو شوی دی، دا نظر شوی دی. د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دی چې مثلا وپوهیږي چې د دوی اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوی ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت په هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوی سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوی سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی مقاومت زیاتیږي.
او بخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي او وروسته له غنه وروسته له لوبه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هرچی ته پراتی وي په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضدعفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نه شي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد ابي احمدي هم بغلان مې څنګه ولای محترمه جوړ لو وسې کې ډاکټر سبان سلام الله وای.
مننه پرونه ته خره غلاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیره مننه ورته چې ډاکټر سبان موږ تاسو دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلک وګوره تاسو به تر مدني چې ډاکټر سبان ویل موږ ډیر بیا غوړې اوسې تقریبا اس بل سي ته وګورئ د شه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې یعنی موږ تاسو ډیره پیړۍ کې چې دا خبره یو تعداد موږ تاسو ډاکټر صاحب او شپږ خلکو ته چې باندې دغه سپایي په ماشومان لپاره ازبل صحیح دغه شان ته باید خاص توجه وشي. په ټولو کې چې موږ په افغانستان یو جمهوري موږ د تقاضا محترمه کته چې روښنو ته مراجعه وکړي وګوري دا ولایتو کې اخرو کې ډېر ماشومان یعنی وګوره چې په ناشناسي اخته دي تقریبا وګوره سینه بغل یو رقم سینه بغل نشي ډېر مکروبي سوي یعنی تقریبا ډېر دواګان باندې فکیږي. نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي. نو دواګانې چې وګورم یې کیفیت دي نو هغه موږ چې ټول وګورو تقاضا موږ خپل خاص توجه خپل ورو ماشومان ته نه کوو یا زړو سندونه چې جګ دي نه زړه مېرمنې یا زړه نارینه دي دغه خلک دي معمولا په دغه شت ناپاک اوبو یا غیر شي خواړه تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه ماشومان وګورو تقاضا محترمه نوکان تمرو د سوي دغه بابا ان کې رقم د مکروب خيري. نو په دغه خلک باندې موږ تقریبا موږ د شخص یو پرمون نه دغه ته توجه شي کومه ته توجه کو تقاضا محترمه یعنی مرزي نه رغيب هم کمی شي یعنی په دغه خلک باندې موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه وایي
احمدی صاحب ڈاکٹر صاحب شیر تاسو پختنه واوری دا دیوری دون کی
بله ته اوسنه سم وارد د غوی د زپلاس پوشم چې د دوری د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خو بیا هم دی اور تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوبو کې خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کیږي چې پاکي او نظافت چیرته لري. یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحه ته متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورپوهول شي چې څه پاک او څه ناپاک دي او څه شي مریضي څه شي ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضي او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ څخه همدا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپله نظافت مراعتوو لاسونه مینځو او خپله پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نباسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دغه څاګانو اوبه صحیح نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک دپاره وایشول شي وروسته له هغه نه د هغې څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاده کړه چې د هغو نه څه رقم ګټه وکړي مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بلې ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچې مرضونه ماشومانو او غټانو ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په ښه ډول او یا روان او بو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکن ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګ اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه
مننه توخی صاحب. د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه موږ به نظر
ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې یو ستر مقام لري. مفتی متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. یعنې نظافت نه یوازې دا سړی پاک شیان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شیانو کې مراعت کېږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شیانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو یو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او د اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې مانی وشتې لیدلې دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې نړیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټول نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک کې پره نظافت په کوم مراعات ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخی صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور، زه د تاسو خبر باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي، او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحې او د محیط د پاکوالي زمینه بسایده کړي، او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي، هغوی ور وپوهوي چې نظافت، پاکوالی، د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د بل مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک و هغوی ته جایزې ورکړل شي، ماشومانو ته جایزې ورکړل شي. دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي، چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک، خپل د خوراک او د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپلو ماشومانو ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کی او دیتا خلک راهبوه کوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپویږي هر سره چې ټولنه پوه وي اما برای به نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود پخوا، هغه د لاس مینځل دی. په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پرې مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغې دي، هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت ته تلل، په ناپاک په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې په لاس لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي، هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ورانتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پرېمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پرېمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چی ورننوځي یا سترګه خارښ وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، نه خپله سترګه مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې پخوا مې یاده کړه چې د کورونا په وخت کې چیرې په هر نقطه کې، دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې، په هر ځای کې د هر دوکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کیدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې نه زیات کې. مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې د موږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغوی ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغوی بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پرېمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولار دی چې خپل طبيعي او خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ پلاس باندې وخوري، نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي او دغه کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم.
زبیح الله جان، راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید سړی روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وښته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کې موږ پوښتنه کوو.
ډېره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
یده چې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافق یم ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مراجعه مونږه ژور خپګان ورته وایو
یا جوار خپګان. هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد تراشکی چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسایل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیرو امراضو مخنیوی کېدای شي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه ځغستا دا ټول کېدای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نهدي چې مثلا سړي ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایطو کې کېدای شي یا لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب همداوي دا او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا وي هر څوره چې سړی مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 15 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایی ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بې نظمي وه او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2001 کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلې. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریا د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد د دې نتیجه ده، نو دا خپل ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اګۍ کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه، په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
د جلدي ناروغي ده.
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي، که چیرې په دیو نفر نه بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستي یا د پوستکي مرضونه چې د دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه د خرمیړي مرضونه دي، دغه چې جراب پرابي ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نامه خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفې ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پرځای حتی کېدای شي سړی پکې خپله لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخښئ، په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بلده؟
بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرضي ده چې ډېره ناخواله مرضي ده، او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د نمیدلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما پخوا یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نه وي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اګۍ ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې، حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي، بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو مضر، هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتماً حتماً ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنې د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د په لاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشق او پنجه باندې په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 3 00 01 زموږ د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره ده. یو اوریدونکی لرو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، ځان معرفي کوئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سم خوراج، خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه. نو تاسو د تخنیکام کاران سم په ډیر درنښت ځانه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی نه چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننه لري. دا تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټه ترلاسه کړی دی. نو دا یو ونی کیږي چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدا پاک دې وکړي تخنیکام کاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خامیره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په نشانه دغه د نظافت نه
لندل. bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د جبلتی په نامه باندې یو مؤسسه ده. نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوز کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه د نظافت پات له باندې دوی شه کرام معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي نو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوز کورنۍ. نو دغه نظافت پات له باندې دوی شه پورا کافي معلومات ورکړي. زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دي نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې، دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي. نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا دوی نه پیولي بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه راځي محترم نوري صاحب چې خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته، چې دغه وړي رشي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبل پستان د مل ماتاتن لرم.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. او بخي ک یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب، موږ دغه څه نه زده کړی دي. ګور اول موږ دغه زمینه زده کړی دي، دوی دغه جندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب، او بل د ډوډۍ مخ کې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخي باندې ازي زیات دي محترم نور صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. مثال تاسو داسې مکووي دغه مچان چې په خپل کورې کې مپرې په وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه مچانه غشي دي چې مثال میکروب دی وځي سبل ځای انتقالي. ډیر داسې ګټوري خبرې دي محترم نوري صاحب، چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. خلک ډیر ځات نه خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب، د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطر ښه کنه. بیا نوري پښتنه لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته ګوت وکړ او دا د دې خوشحالي ځای دی چې دا برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا زمينه برابرې او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ صحه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیچ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کیدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کیدای شي. همدا توګه یو شمیر زیات امراض چې د دې باعث کیږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمیر میکروبونه د واژن د نار بدن ته ورداخليږي کیدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې ماشوم د ندرلودلو علت کیدای شي او دا چې نور امراض دغیل د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډېر مهم په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره وایاست چې په کومو حالاتو کې څه ول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د هغوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو دپاره خرڅېږي آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د هغوی څخه استفاره وکړي ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاره کوله او هغه به بیا مینځلې چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي او ځنه په کومه څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خو ستدوی ته د امکانات شته چې د خو څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید ښځې ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه یې ورته بیسې وراچي. په دې خاطر دغه شیان ډیر مهمه ده. نه پوهېږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي.
ډېر زیات مهمه مسله مو یاد کړه.
بله او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په کوم ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غوی نه یوازې په خپل به مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورداخل کی په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی نه هیڅ څه ډیر مهم نه چې خپل لاسونه ورته همیشه په پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریایي بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسمه وی لګې لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړی یا نیره کړی همدا سه تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی ځکه مو په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سري کیږي ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري په رطوبت باندې دا مواد ور سري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته انتقال شي ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول یو بل باندې بیا فقط په موټ باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده نو که دغه کلتور نور په نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس
هر صورت چې مونږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باعث شوی چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج سره رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کړی نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی نو دا سړی مخکې نه ویلی نشي نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مروج شي مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې به راسه چې که زه ځان مریض احساس نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه مخنی جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نشي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغه ته زمينه برابرېږي او دې کې د شي د امراض او علت وګرځي ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي
مننه ډاکټر صاحب شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده په ډېرو سیمو کې هوا لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری دی منزلو لپاره دی میوه دی منزلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یو مواد چې زیاد افونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب لبینه ویسی، یاره ته اندازه پورې هغه دی پاکیدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهری دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاره دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایي رنگ ورکړي چې هماغه کفایت کوي.
ډیر زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې له مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا لبین نه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې بربانې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکتران عموما ورته وایي چې مالګه کمه وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د 15 دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر و ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبه شته، مثلا د اوبه شته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرې مینځي لا خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چرای ځان پرې مینځي.
بله بله. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وی د حفظ صحه په باب عمومي اوسې د خبرونې تقریبا وروستیو دوه دریو دقیقو ته را رسیدلی یو، که څه زیاته وی ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب؟
نو دا د خدمت موضوع یاد شو، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي، نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحې د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحې اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره دا ده چې ښځه باید پوهه ولري، هر څومره چې ښځه په یوه ټولنه کې پوهه ولري خپل اولاد به د پوهې سره دا ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکترانې، نرسانې او انجینرانې ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه تاسو
څخه. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.